آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبرم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دریم کال په اړه بحث لرو، مثبتې او منفي اغېزې یې څېړو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه درته معرفي کړم، رابشم یوه لنډ راپور ته. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د دریم کال د پوره کېدو په درشل کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پیټ رایدر د سیشن بې پروز وویل چې په افغانستان کې هم داعش ډله فعاله ده او هم څو نورې ترهګرې ډلې په دې هېواد کې شته. جنرال رایدر زیاته کړه چې واشنګټن په افغانستان کې د ترهګرو ډلو هلې ځلې څاري. د 2020 کال د اګست په 13مه د شپې 12 بجې روسي امریکایي سرتیری د کابل له هوایي ډګر په الوتکه کې ولاړ. دا درې کاله همدا مسله هم د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم په افغانستان کې د بحث په یوه تاودټ کې بدله شوې ده. په افغانستان کې طالبان وایي چې اشغال ختم کړ. د طالبانو یو شمېر مخالفان وایي چې امریکایانو باید تر وتلو مخکې له طالبانو یو ډول تضمین اخیستی وای چې د 2020 کال په فبروري کې له امریکایانو سره له شوي تړونه پشان شي. د تړون له مخې طالبان باید د افغانانو له نورو لوریو سره د خبرو له لارې یو موقت حکومت جوړ کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې بیا جمهوري پالې ډلې واکمنه ډیموکرات تورنه کړې چې پوځیان په ګډوډ حالت کې له افغانستانه ویستل، چې له امله یې د وتلو په وخت د کابل په هوایي ډګر کې چاودنه وشوه، 14 امریکایي سرتیري پکې ووژل شول او په لسګونو ملکي افغانانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولسمشر بایدن د ګوند غړي بیا وایي چې د دوحې تړون د ټرمپ د ولسمشرۍ په وخت شوی و، نو چاره نه وه چې خپل پوځیان ژر او په بیړه له کابله بهر نه کړي. د بحث لپاره مو تاریخ پوه او د پانتون پخواني استاد شهسوار سنگروال ته بلنه ورکړې ده، او عبدالشکور دادرس د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون پخواني کمشنر هم په خبرونه کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که سنگروال صاحب له تاسو واورم، د یوه تاریخ پوه په صفت باندې لږ رڼا واچوي چې امریکایي ځواکونه چې له افغانستانه ووتل له تاریخي اړخه آیا موافقه د دې سبب شوه؟ آیا د طالبانو جګړه د دې سبب شوه که بل څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د درس صاحب او د تاسې د رادیو تلویزیون یا د خپرونې ټولو درنو لیدونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بله، مخکې له دې چې دې خبرې ته راسو چې د ځواکونو د وتلو مسله وی، لومړی باید دې ته راسو چې ولې استعماري هیوادونو په بیلابیل وختونو کې په افغانستان باندې دې ته زړه کچې برید وکړي. ورځن د نړۍ ډېر ستر درې هیوادونه، لومړی برطانوي هیواد او دویم شوروي اتحاد او دریم امریکا، چې درې واړه نړیوال ځواکونه وو په افغانستان باندې برید وکړو. د دغو بریدونو یوه پلمه هم منګو چې دا پلمه برابر کړه چې دې استعماري هیوادونو ته دا موقع په لاس ورغله چې په منګې برید وکړو. او بیا همدغو هیوادونو په دغسې حالت کې له افغانستانه ووتل چې غوښته یې د خپلو وتلو تر شا یوه خونړۍ جګړه، یو خونړۍ ناورین افغانستان ته په میراث پرېږدي. دا کار د شورویانو په مهال هم وسو او د امریکایانو په مهال هم. دا چې شورویان څنګه ووتل او دا چې امریکایان څنګه ووتل، دا بېلابېل لاملونه لري. لومړی همدا چې په دې وروستیو کې تاسو ته معلومه ده چې جو بایدن په ډاګه دا خبره وکړه، ویلي چې موږ په افغانستان کې د 1.55 میلیارد په شاوخوا کې لګښت درلود، په بیلابیلو برخو کې د سرو مال درانه تاوانونه مو لیدل. نو د وتلو یوه لویه موخه خو همدا وه چې دی نور نسو زغملی چې افغانستان ته هم دومره مرستې ورکړي او یا د سرو مال درانه زیانونه وګوري. نو ځکه خو به دې پرېکړې ته ورسېدل چې خپلې بخې له افغانستان نه سپکې کړي. او دا چې د افغانستان خپل میراث افغانستان ته څه پرېښود، دا ټول نړۍ ته معلومه ده.
همدې مسلې ته به وړاندې په خپرونه کې راشو چې د دغه ځواکونو د وتلو نه وروسته څه میراث افغانانو ته پاتې شوی دی. اوس به د دادرس صاحب نظر واخلم چې له ټلیفونه له افغانستانه له کابله راسره دی. دادرس صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو چې کله امریکایي قواوې او نورې خارجي قواوې له افغانستانه وتلې، تر هغه مخکې مو هم څو ځله زما په یاد دی چې له رسنیو سره د دې قواوو د وتلو ملاتړ کاوه، څه فکر کوئ چې دا قواوې چې له افغانستانه ووتلې څه ډول ووتلې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته و سنگروال صاحب ته هغه ټوک چې ما خبري اوري ټول ته سلامونه تقدیموم. ظاهر الله ظاهر الامر یعنی دا چې موږ په خبري او د کاغذ پر مخ راغلي دي خو دغه و چې سنگروال صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په متحده ایالاتو کښې مالي تاوانونه ډېر شوه چې د ولس لخوا اعتراضونه وسوه او په همدې ډول سره نور مشکلات راغلل. د سر تاوانونه هم و ګویا دې اړ ایستل چې دوی د افغانستان څخه ووځي. ولې دا چې نور څه مطالب دي په دې کې زه په متحده ایالاتو کښې یو سیستم وینم، یعنی په دولتي لحاظ سیستم دی، د هغو تصامیم داسې نه دي چې په اصطلاح سره عجولانه وي. هغه ډېر کلونه د مخه او ډېر کلونه وروسته ټول محاسبه کوي او د هغو سره استخباراتي قوي نظام شته. په دې اساس د دوی تګ او وتل زه ډېر ساده فکر نه پر کوم او نه غواړم چې ساده بحث پر وکړم، خو ظاهر الامر او د دوحې د مجلس پر اساس چې راته وښووله یو توافقنامه وسوله. یقینا په توافقنامې د مخه به هم فشارونه وه، ځکه جنګ چې په هر ډول وي که یو ډېر وړړ وي او بل ډېر کښته وي یقینا فشار راځي، ځکه په جنګ کښې خو ولسونه تاوان ویني، مالي تاوانونه دي، د سر تاوانونه دي، که لږ وي که ډېر وي. نو متحده ایالاتو هم تاوانونه لیدلي وه او افغانستان هم، د افغانستان ولس هم ډېر تاوانونه لیدلي وه. خو په هر صورت د دوی ترمنځ توافق راغی. ظاهر الامر چې دا توافقنامه موږ لوستلې ده هغه دا وه چې وروسته به د دې وتلو په یو مذاکرات کېږي او په مذاکراتو کښې به نوی اسلامي حکومت مینځته راځي، چې دا موضوع تر اخره پورې ونشوه. فقط د وتلو وروسته او اسلامي د طالبانو اسلامي تاریخ اوس اسلامي عمارت دی راغی او په ډېر اسانه قدرت راننوتی کابل ته. د یوولسو ورځو په جریان کښې جمهوري نظام ړنګ شو او څه چې هرې خوا ته ورسېدل چې دا هم زه د یو نظام ړنګول داسې په سادګي نه بررسي کومه.
دادرسه مننه تاسو مهمه موضوعاتو ته اشاره وکړه. مثلا تاسو په دې کې شک وینئ چې امریکایي ځواکونه داسې یو دم له افغانستان نه دي وتلي چې د یو پلان په اساس باندې دوی وتلي دي؟ که چېرته تاریخ ته راشو، په 2011 کال کې د امریکا د وخت ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په 2014 کال کې به د امریکا ځواکونه له افغانستانه وځي. همغه و چې شاوخوا 1.5 لک محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل او یوه برخه ځواکونه د امریکا هلته پاتې شول. بلې خواته دا خبر هم کېده چې امریکایانو ډېر پخوا راهیسې، حتی د حامد کرزي د جمهوري ریاست په دوهمه دوره کې چې کله په قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیست، په هغه وخت کې خبرې ورسره پیل کړې چې زمینه دې ته مساعده کړي چې خپلې قواوې له افغانستانه وباسي. سنگروال صاحب، دې او دې ته ورته شواهدو ته که چېرته څوک وګوري، له تاریخي پلوه آیا امریکایان دفتن له افغانستانه وتلي دي که نه؟ د یوه پلان په اساس باندې چې دا اوږده موده رانغاړي دوی پروګرام جوړ کړی و او له افغانستانه خپل پوځیان وایستل. ډېره یو ښه
موضوع ته مې اشاره وکوله، او هغه دا چې امریکایان دفتن نه دي وتلي. دا د موږ د دولت د موږ د وخت د حکومت یوه لویه تېروتنه وه. په لویه کې خو باید دوی دا فکر کړی وای چې هر استعماري هیواد چې هر چېرته ځي هغه د تلپاتې دپاره په همغه هیواد کې نه پاتې کېږي. یو وخت به راځي لکه یو وخت چې نن ووت، یو وخت به همداسې وځي. ولې موږ دغه آمادګي نه درلودله د وتلو دپاره په داسې حال کې چې موږ شاوخوا 3 لک وسلوال پوځ درلوده او دې ته متوجه نه وو چې امریکا به تر څه وخته موږ ساتي. آیا د امریکا د وتلو په درشل کې دې ته ضرورت نه وو چې موږ داسې شرایط جوړ کړي وای چې بیا د یو ستر ناورین سره لاس و ګرېوان سوي نه وای؟ ولې موږ هغه تېره تجربه هېره کړه چې د شورویانو په وتلو را وروسته افغانستان د په وینو کې ولمبېد، خصوصا کابل؟ ولې موږ دې ته متوجه نه وو؟ او لکه تاسو چې وویلې چې د 2014 کال یادونه مو کړه، نوره خو دا موضوع مشخصه وه چې بالاخره امریکایان به وځي. ولې موږ دغو وتلو ته هېڅ ډول آمادګي نه درلودله؟ او بله ډېره لویه غمیزه چې رامنځته سوه هغه دا ده چې کله خبرې پیل شوې د دغو خبرو په درشل کې د په افغانستان کې هغه کوم حکومت چې حاکم وو له بده مرغه هغه هېڅ خبر نه وو. او هغه حکومت هم دومره په غفلت کې ویده و چې ویني ویلي چې دغه خبرې چې د امریکا د استازي او د طالب د استازي ترمنځ روانې دي، آیا د افغانستان د حکومت رول څه شی دی؟ آیا موږ حق نه لرو چې په دې کې پښتنه عقل نه کوو چې دغه لوری کوم طرف ته روان دی؟ او یا فرضاً په همدغه حکومت کې تاسې پوهیږئ چې حامد کرزي او عبدالله خپلې موخې درلودلې، هغو د لویې جرګې دپاره خوبونه لیدل او داسې فکر یې کوو چې یو انتقالي حکومت به جوړیږي او یو ځل بیا به دوی د واک او ځواک څښتن کیږي. دا ټولې هغه تېروتنې وي چې له بده مرغه په دغه حالت کې رامنځته شوې چې اوس موږ د یو شمېر ستونزو سره لاس او ګرېوان یو.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
دا درسه. تاسو څه فکر کوئ که چیرته بیرته دې موضوع ته راشو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مثبت اړخونه څه دي؟ مثلا وروسته تر دې چې درې کاله مخکې امریکایانو دا پریکړه وکړه چې خپلې خواوې به له افغانستانه بس او د دوی ځواکونه له افغانستانه ووتل، په افغانستان کې جګړې کمې شوې، د تلفات کم شوي دي، که دا یې مثبت اړخ وبولو. بل اړخ ته په کابل کې داسې یوه ډله واکمنه ده چې نړیوالو په رسمیت نه ده پیژندلې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو مؤسسو په وینا په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي، یا د نجونو مکتبونه بند شوي دي. دا یې هغه بل منفي اړخ ده. څرنګه کېدای شي چې افغانان دغه منفي اړخونه بیرته څنډې ته کی او لنډیوالو سره هم رابطه ټینګه کړي؟ آیا تاسو امید لرئ؟
بلې، تاسو وګورئ په دې کې چې متحده ایالاتو کې نه اوباما، نه ترامپ او نه جو بایدن هلته تصمیم د سیستم پورې اړه لري، صرف هغه به چې جمهور دی اعلانوي یا امضا کوي. نو په دې اساس دا د یو درې کالو خبرو وروسته بل اخره و دې نتیجې ته ورسېدل چې بعد ټول قوتونه د افغانستان څخه ووځي. دا چې دوی په افغانستان کې تر اوسه تاسو ته به تر معلومه ده چې د دوه مجلس پر اساس باید د افغاني مذاکراتو په نتیجه کې نوی اسلامي حکومت جوړ شوی وای، نوی اسلامي حکومت چې تر اخره پورې د مذاکرات و نه سو. دلته پر متوجه کیږي ځکه چې کدا سی وای چې د کدا دا یو ورس ورته چې دا اردو چاته نه وایسته یا جمهوریت نه وای ماسته عبد الاخر جنگونه جوړ سی وای، خو نو ته په پویږي چې بیا یو ډیر غټه خمیزه او افغانستان ډیر خرابه وا. په هر صورت امریکایانو دغه تلرمه ماده چې د مذاکراتو ماده و د دې تطبیق ته و نه درېدل، کله چې دوی د افغانستان څخه ووتل نور ټول حالات او د دوه مجلس په خپل حالات پاتې شو. دا چې وروسته افغانستان ته څه پایلې راوړي دي په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان ډېر د پخوا څخه د ملګرو ملتونو غړیتوب لري د یو دولت په هیڅ. نو کله چې درلود اما اوس چې راغلو و دې ته موږ په دې مشکلاتو اخته شو چې هم مو سیستم اوس نه لرو، اساسي قانون مو تر اوسه نه دی جوړ کړی او امریکا هم پرې کاملا سپکې کړې هغه ماده یې چې کړې وه چې په مذاکراتو کې به یو نوی اسلامي حکومت جوړ شي هغه هم ونه شو. نو دلته یو سلسله مشکلات پاتې شوه. اوس هم که متحده ایالات او د افغانستان اسلامي امارات البته دا زما مشخص نظر دی، زه به هیڅ جهان سره د خپل عقیدې پر اساس ابدي دښمني نه لرم او نه غواړم چې دښمني وکړم. ما ته د خپل افغانانو ګټې نهایتا مهمې دي. که دا اوس هم متحده ایالات په ټولو برخو کې د افغانستان سره تعامل وکړي زه خوشحاله یم. د بل جنګ د مخنیوي لپاره زموږ سره مرسته وکړي زه خوشحاله یم. او کدا سی وی چې په ټول برخو کې مرسته وکړي، یعنی په نظامي او اقتصادي او سیاسي برخو کې، او د هغه څه چې په داخل پورې اړه لري د اسلامي امارت څخه مې په جنګ د تقسیم تقاضا دا ده چې باید هغه فاصله چې پولیس او د دوی ترمنځ پیدا کیږي قطعا مجاب ورته ورنه کړي. پوه چې د یو مملکت اساس تشکیلوي هغه په انجونو کې که په الوکانو کې، پوه د یو مملکت بنسټ دی، پوهه چې دې رونق ورکړي، قانون چې انتظام جوړوي، قانون دې نافذ کړي او ټول خلک یعنی کار دې هلته وسپارل شي تر څو چې د افغانستان ټول خلک ځان په څه کې وویني په حکومت کې وویني. او که سیستم ایجاد کو دا په ډیره رو خبره ده په ټول مملکتو څخه ځکه قضا کو چې ورسره دوسته کوو نو د یوې د کې د پاره نه جنگ غواړو نه غواړو چې مخالف ډلې ولرو البته دا زما پیشنهاد دی
ماننه
قدرت کی باندې په سیاسي قدرت کی کوم پوسټ نه لرم دا صرف د پیشنهادو تر انوال لاندې کوم
ماننه دا درسته
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
سنگروال سے مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلم د علي احمد جلالي د امریکا د دفاعي پانتون د استاد نظر مو اخیسته دی دی وایي چې دا اوس مهمه نه ده چې امریکا په افغانستان کې حضور لري کنه لري لیکن د ده په باور امریکا غیر مستقیم حضور لري دا څرګندونه سره ورو بیا ستاسو نظر اخلم
درې مسلې بدل شوې دي اوله مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده ما قدرت نه لري دا چې دې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن مګر هغه خطر چې هغه وخت احساس دي عمره قدرت موجود نه دی انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره سره دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په دې زمان کې د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چېرې خطر پېښېږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکي او دریو مسله دا ده چې پښتو مکی هغه هوادونه چې هغه متزلزل کې له تېرېستي حملونه یو څو باري وګو باندې مشولې دي چې هغه هوادونه یعنی اندیشنه لري چې د افغانستان تېرېستي خطر ورته موجود نشي روسیا هم دا غواړي چین هم دا غواړي مرکزی آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي دا مسلې بدل شوې دي نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې چې کولای شي بیل دیش په افغانستان کې حضور ولري یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي
سنگروال صاحب تاسو د شغل جلالي له دې څرګندونو سره هم نظر یاست
تر یو بریده هغه په دې معنا چې محترم جلالي صاحب ویل چې اواز د خطر مسله ته اشاره وسوه ولی د امریکای حضور په سیمه کې اواز د خطر مسله نه ده هغه په دې معنا نه چې فرضاً موږ وایو چې امریکای ځکه په افغانستان برید وکړ چې هلته د امریکای د پاره خطر وو ولی بل ډیره مهمه مسله چې په دې کې مهمه ده هغه د امریکا د ګټو مسله ده امریکا چې په اوس دستی په افغانستان کې په سیمه کې حضور نه لري معنا دا ده چې هلته بل رقیب هیواد حتی یو نه دوه رقیب هیوادونه هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هلته شتون لري چې غواړي دغه ټوله سیمه کاور کړي فرضاً تاسې پوهېږئ چین په اقتصادي لحاظ غواړي چې په ټوله آسیا او حتی تر خلیج پورې خپل لاسونه وغځوي او د شنګهای د تړون د جوړېدو لویه مسله او موخه هم همدا وه چې منځنۍ آسیا په شمول افغانستان او دغه ټوله سیمه باید د په اقتصادي کنټرول کې راشي همدغه ډول په سیاسي لحاظ باندې روسیه کوشش کوي چې په دغه سیمه کې برلاسه وي او اوس دستي امریکا له دغې سیمې نه بخې سپکې دي هلته پاکستان نشي کولای چې د تیر په څیر باندې د امریکا ګټې دلته خوندي کړي لوی هند هیڅکله نه غواړي چې هغه د چا په پله کې ولیږي هغه غواړي چې زه یا د نړۍ یو ستر هیواد یم نه هغه د امریکې پلوي کوي او نه هم د چین او د روسیې بلکې هغه خپل لار لري هغه خپل ملي ګټې لري د ملي ارزښتونو په رڼا کې خپلې ګټې پر مخ بیایي نو په دغه اساس باندې هغه خطر چې امریکا یادوي هغه خطر پرون هم نه و نن هم نه و او د سبا دپاره هم وی یا نوی دا د وخت خبره ده
سنگروال صاحب وبخشئ سنگروال صاحب مثلا امریکا لکه څنګه چې خپل قواوی د 2000 لومړی کال د اگست او بخښې د سپتمبر له 11 وروسته افغانستان ته راوستولې دوی ویل چې په القاعده په سر اخلي بیا چې کله په 2011 کال کې د القاعده مشر اسامه ابن لادن د پاکستان په بټاباد کې ووشه تر هغه وروسته چې مخکې هم اشاره ورته وکړه په یو ډول امریکایي چارواکو دا ویل چې خپل قواوی باسو نو په یو ډول دوی خپل هدف ته په یو وخت کې رسیدلې دي او اوس لکه څنګه چې جلالي صاحب اشاره ورته وکړه د تخنیکی پلوه دوی دا ځواک لري ځکه چې طالبانو چې کله کابل ونیو د 2020 کال د اگست په 15 یو کال وروسته لاغه دوی اعلان وکړ چې ایمنه زواهیر په کابل کې وشتلې نو کچرته لداس یو خطر سره مخامخ کیږي د نوې ټکنالوژي په اساس باندې دوی څه نشي کولای
بله یو بل ډیر مهمه مسالې ته تاسو یادونه وکړه چې هغه د القاعده شتون و. د القاعده د شتون په باب باندې دا یو مهمه خبره ده چې د امریکای برید په افغانستان باندې دا یو تیروتنه و، او د هغه وخت د اسلامي امارات دریز هم دا یو بل تیروتنه و. زه تاسو په تاریخ لیال دوه مثال وایم. هغه وخت کې احمد محمد یو خبره کوي چې دی د سی آی ای د ایس آی او یا د استخباراتو رئیس و، دوی چې ماته امریکای دستور را کړه ته ویل چې ته د ملا عمر سره خبرې وکړو چې موږ د اسامه بن لادن تسلیم کی. دوی کله چې زه ورغلم اسامه بن لادن ته مې وویل چې تاسو اسامه بن لادن او بخیر ملا عمر ته مې ویل چې اسامه بن لادن امریکای ته تسلیم کا، وایي غراته ویل چې شرمېږي نه چې یو مسلمان هیواد په توګه ته ماته داسې وایي. دی وایي په خپل کتاب کې چې ما ورته وویل چې ته په مانځه ولاړې خو له خوا یو مار راځي مخ په تا در روان ده، ته څه کوې؟ وایي ده ویلې چې زه اول سلام ګرځوم مار وزنم بیا پس دقې په مانځه درېږم. وایي ما ورته وویل چې همدغسې یو مار د تا په مخ را روان دی. دې نه وروسته ترکی الفیصل راولېږل شو. ترکی الفیصل ورته وویل چې اسامه بن لادن د افغانستان تابعیت او بخې د عربستان تابعیت لري، دا مونږ ته وسپاره. خو دغسې زغر د جواب چې د ایسای مشر ته ورکړی و داسې بیا ده ته ونه ویلې. ده ویلې چې زه به یو جرګه راغواړم. ګوره دا د وخت لویه تېروتنه وه چې د اسامه په سر باندې ټول افغانستان د امریکې د ګزار نخس و. او فرضاً ده کولی شو چې په هغه وخت کې د ترکی الفیصل دا خبره په ځای وه چې هغه د سعودي عرب تبه و امریکې ته به نه ورکوه، بلکې سعودي عرب ته خو به ورکړی و. دا یو لویه تېروتنه وه. دومه تېروتنه د امریکا وه چې په افغانستان باندې برید وکړ، او په نتیجه کې تاسو ولیدل لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې بالاخره اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې پیدا شو، اول ته وژل شو. نو دغه دواړه خبرې له عجلې نه ډکې خبرې وي، او ډېر زیان یې د افغان ولس ته ورسېد. افغان ولس ځکه زیان ولسېد، تاسې پوهېږئ چې هر نظام چې بدلېږي او بل نظام منځ ته راځي کفاره یې ولس پرې کوي. دغه د افغانستان په تاریخ کې تقریبا دغه نیمې لسیزې دغه نیمې پیړۍ نه را په دې خوا تاسې وګورئ چې هر نظام په افغانستان کې اوښتی، ډېر زیان یې دولت او ولس لیدلی دی. نو ځکه یو ځل بیا موږ ولس زیان ولید. تاسې پوهېږئ چې په یوویشتمه پیړۍ کې د نجونو نه زده کړه د پوهنتون کې ښوونځي کې دا یوه لویه غمیزه ده د ما د افغانستان په تاریخ کې. او همدغه ډول په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون او لویه جرګه چې د افغانستان په معاصر او یا د افغانستان په لرغوني تاریخ کې خپل د پام وړ ځای لري، له بده مرغه په دغومره وخت کې نه ده جوړ سوی، اساسي قانون نه لرو، نورې ډېرې ستونزې رالغاړې دي، او مسلکي اکاډمیک کابینه نه لرو، او دا ټول حکومت بالاخره د طالبانو په ولکه کې پروت دی. دا ټولې ستونزې ولې پیدا شوې؟ د دې ټولو ستونزو تر شا د امریکې د استعماري هیوادونو لاس و. او بله ډېره مهمه مسله چې دا د تا په تېره یوه پوښتنه کې ډېره یو ښه پوښتنه راپورته کړه چې د امریکې برید ګټې او بدګڼې ښېګڼې بدګڼې څه شی وي. بلې بدګڼې خو درلودې سراسر، ښېګڼو ته خو هېڅ اشاره نه کوو. خو دا یوه خبره زه تا ته د سیمې په تاریخ کې ویلی سم، کله چې د تاریاکو جګړه په چین کې پیښه شوه، چینیان په خپل تاریخ کې وایي چې موږ د تاریاکو جګړې راویښ کړو، او انګریزانو غوښتل چې دوی همدغسې په غفلت کې وساتي. او خپله د هند تاریخ وایي چې برطانوي هند موږ ته ډېر زیانونه ورسول. د شرق الهند کمپنۍ یوه استعماري کمپنۍ وه، ولې موږ هم ډېره استفاده وکوله د امریکایانو نه، د انګریزانو نه. اوس نو چې په دغه شل کلن ولکه کې چې افغانستان د دوی په ولکه کې و، دا چې هغه وایي جوی بایدن چې موږ 350 میلیارده ډالر مرسته وکړه، دا چې چین څومره، دا چې نور هیوادونو څومره وکړه، دا چې عربي هیوادونو څومره وکړه، بېلابېلو نړۍ څومره وکړه، دا خو ته په دې پوسه چې میلیاردو ته رسېږي. ولې تاسې پوهېږئ چې په دومره نړیواله جګړه کې وروسته امریکې یوازې دغو اروپایي هیوادونو ته 11 میلیارده ډالر ورکړل. په 11 میلیارده ډالرو 11 اروپایي هیوادونه ورغول سول، جوړ یې کړ چې اوس موږ تاسو ګورو چې اروپا په کوم درشل کې دی. ولې موږ د جوی بایدن، یوازې د جوی بایدن د خبرې په مثال ویلی سم چې موږ ته 350 میلیارده ډالر راغلل، ولې موږ د دې جوګه نه شو چې په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په کلتوري لحاظ، په پوځي لحاظ خپلو پښو باندې ودرېږو؟ او بیا دغسې یو برید چې اوس دستي په افغانستان باندې 3 کاله مخکې ترسره شو، او د هغه مقابله یا مقاومت ونشي کولی. زه فکر کوم دا د افغانستان په تاریخ کې یوه لویه درنه غمیزه ده چې موږ ونشو کولی چې تاریخ نه زده کړو، وار وار باندې تکرارېږي.
مننه سنگروال صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې د راډیو له لارې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې هم کتلی شئ. احمد شیبریم د بحث موضوع مو له افغانستانه د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د وتلو دریم کال دی. د بحث لپاره مو شاهسوار سنگروال او عبدالشکور دادرس ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک له لارې هم ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. ایوب مسافر لیکي د امریکایي قواو پورې لیکي چې هیڅ کومه ګټه یې نه درلوده چې په افغانستان کې وو. سید الله رسولي لیکلي دي چې حالات سم نه دي. زه د دوی د پیغامونو وړه برخه راخلم ځکه چې بیا څه ډېر ولوستل شي. جمعه حقمل لیکي اصلا افغانان له پردي سره تضاد لري. عابد تنها لیکي امریکا چهار هیواد پر هیواد یارغل کړی دی، خلک یې خوار او ذلیل شوي دي. ښکلا ایوبي لیکي هیڅ منفي اغیزه یې نه وه، شکر د ټولې مثبتې اغیزه یې لرلې. عبدال قیوم افغان لیکي الحمدلله هیڅ منفي اغیزه یې نه وه، ما سواله مثبتې. او یو بل د اوریدونکو د کلام فت نه دی مراد کړی، نو هغوی ته هم هیله کوم چې خپل نظر شریک کړي، ځکه چې که نظریات په دې برخه کې شریکو کېدای شي چې افغانان په راتلونکي ډېر څه ترې زده کړي. اساخیل لیکلی دي چې له امریکایانو بې وفا خلک په دنیا کې نشته. مایار لیکلی دي د څه په خاطر راغلي او اول یې عاجل د وتلو پرېکړه وکړه. د آر ټي ای پښتو ملي تلویزیون په نوم باندې یو چا لیکلی د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه، البته دوی خپل اعلان کړی دی چې دلته تاسو لیدلی شئ. رحمان الله قریشي لیکلی دي هیڅ منفي اغیزه یې نه لرله. رحمان الله پښتون لیکلی د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو هم مثبت او هم منفي تاثیرات لرل. دوی لیکي چې امریکایي ځواکونو وتلو سره افغانستان کې په بشپړ توګه امنیت تامین شوی دی، جنگ ختم شوی دی، خو افغانستان نوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، بیکاري ګراف لوړ شوی دی. نور اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. له ټولو ډیره مننه کوم. کور مو ودان.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوس پر راشو د بحث دی بلې برخې ته. سنگروال صاحب، له تاریخي پلوه به ستاسو نظر واخلم، بیا به د ازره صاحب تاسو هم راشم. افغانان له دې وتلو چې امریکایي قواوې او خارجي قواوې راغلي وي، او ځینو چانو ته تاسو هم اشاره وکړله چې په میلیاردونو ډالر یې په افغانستان کې ولګول او له افغانستان سره ژمنې وکړې، افغانان له دې څه زده کولی شي؟ البته تاسو مخکې دې ته هم اشاره وکړله چې پخوا چې کله د شوروي قواوې له افغانستانه وتلې، افغانانو څه زده نه کړل، کابل په ویرانه بدل شو. اوس امریکایي قواوې وتلې دي، څه باید له تاریخي پلوه افغانان څه زده کولی شي؟ په لنډو لطفا ستاسو نظر واخلم چې بیا د دادرس صاحب نظر واخلم.
شبور صاحب، د افغانستان په معاصر تاریخ کې لکه د مخه مې چې اشاره وکوله، درې سترو استعماري هیوادونو په موږ برید کړی. له بده مرغه چې هر استعماري هیواد مات سوی موږ ته ګټه نه اخیستي. په 1909 کال د افغان انګلیس لومړۍ جګړه پیښه شوه. په 1909 کال د افغان انګلیس دومه جګړه پیښه شوه. په 1919 کال د افغان او انګلیس درېمه جګړه پیښه شوه، همدغه ډول د شوروي او بیا د امریکا. ولی موږ د هرې جګړې پای او د هرې جګړې پایل دوالو زپلیو. من په سیاسي لحاظ باندې له بده مرغه د دغو ترخو واقعیتونو نه استفاده ونه کوله. من بیا هم په خپل منځي جګړو کې ښکیل شو. د انګریزانو د وتلو نه وروسته هم خپل منځي جګړې تجربه کړې، او د شورویانو له وتلو وروسته هم، او دا اوس هم تقریبا همغه ستونزې موږ ته رالغالې دي چې په تیرو دوه جګړو کې مو ګاللې وي. نو زه فکر کوم ډېره مهمه خبره به دا وي چې افغانان باید دې ته متوجه وي چې د تاریخ له پاڼو نه زده کړه وکړي، او که چېرته د تاریخ له پاڼو زده کړه ونه کړي، زه فکر کوم دغه ډول غمیزې بیا بیا راغبرګېدلی شي، او د افغانستان روان کړ چې اوس یې ګورو دا شاید بیا بیا راغبر شي. نو ښه خبره دا ده چې موږ له تاریخ زده کړو، هغه تیر تجارب بیا یا هغه تیر منفي اغیزې بیا بیا راغبرګېنو کړو، تر څو افغانستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره یو سیال هیواد.
مننه سنگروال صاحب. د دوحې د تړون اصلي کس چې د دوه تړونې وکړه طالبانو سره زلمی خلیلزاد امریکایي ډیپلوماټ دی. زلمی خلیلزاد په روسي کې په یو مرکه کې دا وویل چې افغانان باید له تاریخ زده کړه وکړي. البته د طالبانو حکومت ځین لارښوونې کولې وکړې په دې مرکه کې. یوه یې دا خبره وکړه چې باید د نجونو مکتب خلاص کړي، او بل یې دا خبره وکړه چې باید له نورو افغانانو سره کښینی او جرګې ته لاره هواره کړي او داسې وړاندیزونه یې لرل. دا درسته تاسو څو وړاندیز لري څنګه کېدای شي چې افغانان له دغو ستونزو راووځي؟
خو وګوره، تر دې د مخه به یو عرض درته وکړم چې په ټوله نړۍ کې څه په فرد، څه په هېواد، څه په جهان کښې جلد د منفعت او دفع د ضرر اصل دی. داسې نه ده چې یو څوک بې پلانه بې پروګرامه یا د دې دپاره ځای ځي چې تاوان وکړي. ټول آداب لري او آداب یې ګټې راکشوي، یعنی دوی باید ګټمن وي. نو د متحده ایالاتو راتګ هم افغانستان ته یا نور نړۍ ته په خپل ذات کې فلاني کار و، او دوی په د پلان سره راغلي وه او د یو پلان سره ووتله. دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې زموږ دپاره څه لازم دي. زموږ دپاره دا لازم دي تر هر څه د مخه د دولتداري ډېر لوی مکتب دی، تعلیم لري، درسونه لري. باید په دې درسو ځان آګاه کړو چې دولتداري او جنګ ډېر زیات تفاوت سره لري. راځئ چې جنګ مو نو پرېښو، دولتداري شروع کړو. یوه خبره. دوهمه خبره دا ده، د یو ملک دا تېر کلونه چې د انګریزانو سره مو جنګونه کړي، اتحاد شوروي دلته راغی، دا تاریخ یوازینی علت دا و چې ولې موږ بیا هم ورته کول شو. هغه دا و چې اتفاق مو ونه کړي. ولې مو اتفاق ونه کړي؟ ځکه په دې مملکت کې ناپوهي حاکمه وه. ناپوهي ډېر بد مرض دی او دا د استعمار دپاره بهترینه دوا ده. استعمار چې غواړي یو مملکت خراب کړي، نو ناپوهي پکښې کې رشد ورکوي. کله چې ناپوهي راغله، تعلیم یې نه په نصیب کېږي. زما عرض دا دی چې پر تعلیم باندې څه وکړو؟ زور واچوو. هغه خبرې چې تعلیم به اختصاصي کوو، د دې او یا د هغه دپاره، دا د افغانستان د ولس په ګټه نه دی. دریم که اوس وایو، راځئ په دې باندې بس وکړو چې داسې د خلکو پر ارادې باندې تکیه وکړو. که د خلکو پر ارادې تکیه ونه کړو، ملي حاکمیت مو خلکو ته نه دی سپارلی. تر څو چې خلک ځانونه د ملي حاکمیت خاوندان ونه بولي، دوی په مملکت کې زر نه شه کوي. خو یوه مهمه خبره دا ده چې اساسي قانون چې نه وي، زه د یو سړک نه تر بل سړکه پورې چې ځم، نه پوهېږم چې په دا واټو کې څه وکړم. نو ګنان اساسي قانون ډېر مهم دی چې وي، او بالاخره که وتوانېږو د یو سیستم ایجاد دی. نور له دغه لازم زما پیشنهاد دی چې د نړۍ سره زه هېڅ دعوه نه لرم.
دادرس صاحب، تاسو څو ټکو ته اشاره وکړه. اساسي قانون باندې ټینګار وکړه. تاسو ویل چې د خلکو اداره مهمه ده. تاسو ویل چې سیستم باید رامنځته شي او دولتداري عبارت مو وکاروه. که چېرته دغه کارونه ونه شي، او مخکې مو وویل چې د جګړې مخالف یم، آیا دا اندېښنه نشته چې خدای مکړه افغانستان بیرته د جګړې په اور باندې وسوځي او د جګړې لور ته روان شي؟
د خلکو د فاصلې څخه ډېره استفاده کېږي. کله چې خلک د حاکمیت سره فاصله پیدا کړي، هر استعمار دلته مداخله کوي، کوشش کوي چې د دې خلا او د دې فاصلې څخه استفاده وکړي. کوي چې استفاده وکړه، بیا به زما په هېواد کې اولس په وینو کې کښته پورته کېږي. حال دا چې نور خونه د ټولو جنګو، تاسو ته شبیر صاحب ډېر ښه معلومه ده، د ټولو جنګو تاوان اولس ورکړی دی. دا اولس چې در بدر شو په دا ټولو جنګو کې. نو زما عرض دا دی، بیا پیشنهاد کوم هغسې اعمال باید ونه شي، او که کېږي باید متوقف شي چې اولس فاصله ونیسي. دغه نن چې اولس فاصله ونیوله، یا رڼا زما په مملکت کې ګل شوه، یعنې هدف مې تعلیم دی. که تعلیم په دې وطن کې ونیسي او یا قانونیت نه وي، استعمار او هغه څوک چې خپلې ګټې غواړي پر نور باندې تعمیر کړي، هغه به څوک وسي؟ هغه کولای شي چې دلته لاس را وغځوي. کله چې دوی لاس را وغځوي، بیا نو زما په هېواد کې جنګونه دي، او د دې جنګو تاب هم نه لرو، او نور مو نو بس.
مننه دادرصاحب، مننه. تا دا ستاسو تر دې خبرې پورې که چېرته ځینو ټکو ته پام ونه شي، ممکن په افغانستان کې بیرته جګړې پراخې شي. او ګډوډي رامنځته شي. سنگروال صاحب، په روانه اونۍ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې سخت حمله وشوه. ځین راپورونه وایي چې په 1200 شهرونو کې د بلوچو یاغیانو حمله وکړې او هغوی ادعا کوي چې تر 100 ډېر کسان یې وژلي دي، او ځینې کسان وایي چې کم کسان وژل شوي. خو په هر حالت د پاکستان د دولت لپاره یوه ډېره بده خونړۍ ورسوه چې په بلوچستان کې حمله وکړي. د دې حملو په ارتباط په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په یو مرکه کې وویل چې هغه وخت چې ولس په یوه ایالت کې یا ولس په یوه سیمه کې یو څه ناڅه ناراضه شي، ځینې غوښتنې لري، لکه په افغانستان کې چې خلک د نجونو د مکتبونو غوښتنه کوي، او هغه دوی ته ور ونه رسي، نو بهرنیو ته هم زمینه برابره شي. د ده په وینا داسې کوم کسان چې تور پوری کوي چې د هند را استخباراتي اداره په دې کې لاس لري او یا نور لاس لري، نو دی وایي چې هغوی ته موږ په خپله زمینه برابره کړې ده. څرنګه په افغانستان کې که د ولس ځینې غوښتنې ونه منل شي ستونزې به زیاتې نه شي؟ سنگروال صاحب،
بالکل سمه خبره دي وکوله. که چېرته موږ بیا هم د تېرې خبرې ته راګرځم، که تاریخ نه زده کړه ونکړو دا ستونزې بیا راغبرګېدلی شي. او څومره چې تا د بلوچو د ملي ازادي بخونکي غورځنګ خبره وکړه او یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ خبره، هغو رښتیا د همدغسې ستونزو او د همدغسې غمیزو سره لاس و ګرېوان دي. تاسې پوهېږئ چې په لسګونو زره بلوچ او په لسګونو زره پښتانه خصوصا په وزیرستان کې نه مړی معلوم ده نه ژوندی معلوم دی، او دغه دواړه غورځنګونه همدا خبره کوي چې یا موږ ته مړی راکا، یا موږ ته ژوندی راکا، او یا موږ ته ګیره راوخیه. ولې هغه بدمرغي چې په دغه ولس په دغه قوم روانه ده، هغه دی چې د پاکستان یا د پنجاب په وړاندې پاڅون ته لاره هواره کړي. که چېرته په افغانستان کې هم د ولس ملاتړ خپل نشي او ولس شا پسې روان نشي، او هر وخت چې دغه ولس ته چا وعده ورکړي دغه ولس بیچاره دی هغه ملا تړلی، خو کله چې بیا همغه حکومت یا همغه نظام یا همغه دولت دا ولس ځپلی، ولس بیرته دې ته اړ سوی دی چې یو موټی سوی او د همغه نظام په وړاندې پاڅون کړی. د ماغه په طالبانو باندې دا دی چې دوی باید د ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي. د ولس غوښتنې ډېرې مشخصې دي او د ولس غوښتنې ډېرې مهمې دي، او د ولس غوښتنې د نړۍ غوښتنې دي. هغه ځکه غوښتنې دي چې ته ولې د نجونو ښوونځی تړې، او ته ولې اساسي قانون نه لرې، ته ولې لویه جرګه نه جوړې، ته ولې هغه سپیشلی دودونه چې په افغانستان کې موجود دي ولې ته د هغو درناوی نه کوې. نو دا ټول هغه څه دي چې د یوې خواخوږي افغان په صفت باندې زه هغو ته وایم چې په دغه مسایلو کې جدي پاملرنه وکوئ. تاسې نه د مخه نور ډېر ستر حکومتونه وو، ستر شوروي د هغه حکومت چې د دوی په ټانکو واک ته رسېدلی وو، هغو فکر نه کوو چې دوی به داسې راوپرځېږي. غودی د شوروی پر شا یا د شوروی پښتون دغومره مغروره و چې د دنیا هیڅ طاقت نشي په ګونډو کوي. ولې تاسې ولیدل چې دغه ولس په ټانکو ورختل او د ټانکو پر ضد باندې صوباړي کوتک راخیستي وو وارولې؟ یو وخت مکه خدای چې دغه ډول یو بل ناورین ته دا ولس مخه کی، نو ښه ده چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس د هغو ملاتړ خپل شي. او هغه څه چې افغانستان کې بیوزلی ده، په افغانستان کې بیکاری ده، د کار قوه ځوانان له هېواده تښتي، دا ټول هغه ناورین او غمیزې دي چې د افغان ولس ورسره لاس او ګریوان دی. ښه دا دی چې طالب او طالب چارواکي دې ته جدي او پاملرنه وکړي او په دې برخه کې.
مننه سنگروال صاحب.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یو شمیر اوریدونکي د ټلیفون او واتس اپ لاله را سره وصل شوی دی. د یو څو تنو نظر به ل نور سره شریکو مهرباني وکړي. یا صاحب څه پوکي پروګرام دی تاسو سره سره است؟
بل نن ما څو چې ما دا اوریدونکي څو وایم دا در صاحب چې امریکایانو زغبنجانو تسلیم کړی دی په څو ترقی دی د کورونا بنجانو ګرځي لا کړی دی. هغه وخت ما په یاد کوم یو چې دا یاد خلري یو سیاسي اخلي سر سره امریکایان را ولاړ او دا امریکایان ترکه شوبس صاحب دا د سنډ راغلی چې بردی په پینټاګان امره او سفیر روان تا افغانستان ته دا څنګه د ښکاله د مخه د نجی په شپو کې ما په یاد نه مانده نه اخم. اکثر مړي دي، اکثر ژوند دي، د مشره اکثر په کابل کې پاتې دي، اکثر وته دي دا که په هغه شپو کې روز دي او په پښور کې ز بخپل ورغلم سره سلم په کورونو کار ډالر ورکول دي داخله تورمیشل دا حمله تکول دغه 15 سرویس کال نه مخه دا پلان امریکایانو درور دی شتنګر راغی وره چې مجاهدینو چې ورکوډه هغه وړل شي دی په موږ حمله باندې کزما په یاد چې بار تازه تجربه لرم د ډیر وخت انو دې څولار دا د ښه حال نه د کلی شو بار ته د دې مصرفونه وس مړ وس دی چې وزات ورغلی دی بیا نه کل دی خلک روزل دی وته روزل دی پاته دی شبار صاحب دا پاسان نه د کلی
خونه نه د
پرسول او دا غواره شبار صاحب یو خبر په لاندې کوم شبار صاحب او دا خلک د داګه ګره باسي مقاومت سي ازادي د پلان په څنډه جنگ انشاءالله په افغانستان کې ختم دي جنگ کې دا غواړي یقین غواړي قرباني غواړي په نسه جنگ نه کې په فرانسه او په لندن کې نه دي جنگ کې انشاءالله خبره
سلام علیکم
سلام
علیکم بل اوریدونکو ته مخه کوي اصلي په سپوک پروگرام د تاسو سره سره است
السلام علیکم شهبار صاحب سپونه وایم تاسو سره مترینه ملوانو ته سلام علیکم ټول ته سلامونه وایم یو سلام احمد اشرف اقدو سلام وکنج محمدي صاحب حقیقت خبره وکړي شي خبره وکړي وروره زبدا د سونګ بیا د نیمه مبارکي د افغانستان ټول مظلوم ملت وایم زه کفه دی ورزه د افغانستان د ډیرو غټ مشکلات خلاص شهبار صاحب وروره دا غټ انجه ودو به ودل ته د خلکو په کورو باندې ګمان غوړو د خلکو دروازې به د شپې په چاپو کې په ګمان اورو د زو ده حتی خلک د پښتو دا وی له بګرانو کوم ته نامو ته د خلکو ولا نو سل نو نه خالي الله پاک دې راضي شي الحمدلله د دې مشکله څخه موږ خلاص وو بیا دې یو خارجي افغانستان ته الله نه راولي زما پښتنه د ملونو څخه دا د شپې په افغانستان په وسني حکومت کې د بل خصوصا د دراسه دې رمنونه کوو لکه محمدي صاحب چې وویل دې په بنجانو کې ډېر ښه مشاوره دي دغه وخت سه موږ تشکر کوو زما پښتنه دي نه دا چې آیا د دراسه بدغه امریکایانو د دنیا واکېن په مشکې دغه مشکلات چې موږ تر اوسه نه پیژنې او که دنیا زموږ سره دغه جګړې وکړي او دغه ناکامي او کدافي پر انسان اوس په کده بشر د حقوقو خبره شي شبر صاحب نه خو د بشر حقوق په اسرائیل کې در هر چا جر اسرائیل په ایمه د فچ سلوي ارزره کاسه مشه زموږ ماشومان په نیان په شهادت ورسو خو دې په ملګری ملتو کې چې کوي لري په امریکا کې
دې او بخښه هغه خو هغه اسرائیل هم هغه اسرائیل هم او بخښه هغه کوم عربان چې وښنه هغه په رسمت اسرائیل نه پیژني او خبره د افغانستان شو افغانستان خو دې محدود هیوادونو عسكر وو یعنی فرض د پاکستان ول افغانستان پر رسمیت نه پیژني دا ازبکستان ول نه پیژني دا ایران ول نه پیژني دا چین ول نه پیژني دا ترکمنستان ول نه پیژني دا روسیه ول نه پیژني دا سعودي عربستان قطر خبره دا رسې تر هغه پورې خپل مشکل و نه منو تر هغه پورې خپل مشکل و نه منو او فکر وکړو چې نور را سره دښمنی کوي یو به مودونه سي مانه نه چې خبرونه کې
به خبر خبره پر ځای وره یو وخت په وخت راکنه یو خبره
مهرباني
ګوره د پاکستانیانو د ترکمنانو د عربان دا خو ګرد پیژنې چې دا د امریکا ته چې
خاص مو نه ټول دنیا به دغه سنې حساب ګوره ټول دنیا به دغه سن یو ملک خو به په دې ټول دنیا کې خو به یو وطن یي یا تنا مو شي دا ټول دنیا بده ده دلته خو بیا فکر پکار ده
ګوره دا چې موږ څنګه ملان د چین رئیس جمهور نو سفیر ته دا
نه نه رسمي نه دی ویلي هغه خو ویلي دی خو رسمي په رسمي اعلان نه دا کړی چې د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني علت یې دا ده چې موږ مشکلات لرو دغه اوس په دغه بحث کې زله تاسو سره يم زه دا خبره کوم چې د نجونو مکتب د خلاصي سنگروال صاحب دا خبره کوي دا درس صاحب دا خبره کوي او هغه کسان چې په افغانستان کې دی او جونې د مکتبونو دغه دا خبره کوي تعلیم یافته خلک دا خبره کوي ځکه دوی په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان راتلونکو ته په تیار کې شي کدا کارونس لیکن په نور دنیا کې مده غسیده په نور دنیا کې وزګوره په دې نور دنیا کې واک زه تاسو ته خبره وکم مو بخښیس خبره مجدې شي په دې نور دنیا کې څه فکر وکه جرمنی ده په جرمنی کې د جرمنی رژیم صدراعظم یې واکمنی ناممکنه ده چې د افغانستان حکومت پر رسمیت وپیژني سنجونی مکتب ته ولاړې نسی که دغه نن اعلان وکړي سبا د واک لري کې شي ځکه چې په دې وطنونو کې خونجونی و شز ډېر قدرت و واک لري مننه چې په خبرونه کې ما برخه را سره واخسته بل اوریدونکو ته مخه کوي ازادي په سپوک پروګرام ده مهرباني وکړئ تاسو را سره
السلام علیکم چې برخه څنګه
جوړ وعلیکم السلام خیر یوسف مهرباني
او سلام د هلند کې کیسه نو د ټولو ته دا نه اګس دې د شه مبارک وایم چې امریکایان ورته طالبان کدا رقم مسته کلله یا وزم افغانستان د جګړې او د ګرته ور خطر سي ولې چې دې پر ولادت نه نه ډیر لوزه دا واستلې دا ولج ولز کوزه فاطمه او فاتخه د کډو په مخ چوته لري مې او فاتخه سره کې یو خو فاتو به یې یا بدایش یې جلب کیه به بل غربي هواد جلب کیه یا ځای هواد جلب کیه ته د عملیات و پر لغا طالبان بین رازی بیتا با عملیات جنگ شروعی باید طالبان دست ویونه که
مننه ساسو نظر دیر دقیق نظر ده، باید هر وقت اندیش نیوی.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د دې خطر چې دا بحث راغونډ کو بیرته په لنډو باندې مثبت او منفي اړخونو ته وګورو چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي دي. لومړی که سنگروال صاحب ستاسو نظر واخلم دا مثبت او منفي اړخونو په ارتباط، له افغانستانه نړیوال ځواکونه ووتل، لیکن ځینې ډېر مهم شیان، ځینې ډېرې مهمې پروژې په افغانستان کې نیمګړې پاتې شوې. له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو وروستۍ پریکړې په د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو ژمنې وشوې. څرنګه کېدای شي چې افغانان دغو پیسو ته لاسرسی پیدا کړي او دا ژمنې چې له افغانانو سره شوې دي دا بیرته ترسره شي او دا پروژې فعال شي؟
رښتیا هم همداسې ده. تاسو ته معلوم ده چې نړیوال بانک ژمنه کړې وه چې هغه پروژې چې په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره یا د لنډ مهال لپاره چې کومې پروژې په اقتصادي لحاظ باندې موجودې دي، دوی ورسره مرسته کوله. که څه هم په دې وروستیو کې دغسې یو اعلان نه سو چې دغه نړیوال بانک به هغه پروژې چې نیمګړې پاتې دي هغه به بشپړوي، او که چېرته رښتیا دا بشپړې نه شي زه فکر کوم هغه نیمه کار چې هم سوی هغه نیمه کار هم لمنځه ځي. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید داسې شرایط برابر کړو یا حکومت باید داسې شرایط برابر کړي چې د نړیوالو باور خپل کړي او دغه د ملګرو ملتونو باور خپل کړي، نو بیا کولای شي چې دوی سره مرسته وشي. او بل باید اسلامي امارات یا طالبان باید په دې پوه شي چې یوازې امریکایان نه دي چې دوی ادعا کوي چې له موږ سره ستونزه لري، بلکې ګاونډیان هم له دوی سره ستونزه لري. تاسو وګورئ پاکستان د افغانستان په چارو کې د نیمه پېړۍ لاسوهنه کوي، او دا اوس هم د هغه صدراعظم پرون په یو راډیوي تلویزیوني وینا کې وویلې چې د چی ټي پی چې په افغانستان کې تمویلېږي او په پاکستان باندې بریدونه کوي. همدغه ډول نور ګاونډي هیوادونه هلته تاجکستان افغانستان ته ښه نیت نه لري. ښه خبره دا ده چې دې ته حکومت توجه وکړي، پوه شي چې موږ باید له یوې خوا ګاونډیو او له بلې خوا نړیوالو ته او همدغه ډول د افغانستان خلکو ته په بېلابېلو نظرونه وګورو تر څو چې بیا افغانستان له یوې کومې ستونزې سره مخامخ نه شي. نو زه فکر کوم چې په کار دی چې له ډېر دقیق عقل نه کار واخیستل شي، او دغه کوم تصمیمونه چې نیول کېږي هغه باید په دغه باندې وي چې موږ څنګه کولای شو چې افغانستان آباد کړو. بله خبره چې ډېره زه فکر کوم مهم هغه دا ده چې موږ یو شمېر اکاډمیک کسان، یو شمېر مسلکي کسان که هغه په هیواد کې دننه دي او یا د هیواد نه بهر دي او هغو سره چې عادي د تماس یا د ارتباط په اړه چې دوی کوم کمیسیون جوړ کړی وو دغسې شخصیتونه راولي، دغسې شخصیتونو ته بلنه ورکي، اول ته دغه ځینې اکاډمیک مسلکي پوسټونه چې په هیواد کې موجود دي نه هغه دوی ته وسپاري، زه فکر کوم دا یو بل د پرمختګ یو ښه عمل ګرځېدلی شي. نو دا ټول هغه څه دي چې باید د اسلامي امارات په سیاسي، اقتصادي او کلتوري لحاظ ټول اړخونو ته وګوري او داسې ګام پورته کړي چې بیا په افغانستان کې د یوې بلې غمیزې انتظار ونه کړو.
مننه سنگروال صاحب. دادرا صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي؟ مثلا د ډیر کله ازادي راډیو ته راپورونه او د خلکو پیغامونه په دې باره کې سي لوژه ده، قحطي ده، کار نشته، لیکن کومې پروژې چې په د امریکایي قوا او د نړیوالو قواو په وخت کې په افغانستان کې شروع شوي وي، که چېرته هغه پروژې شروع شي او یا هغه کومې مرستې چې نړیوالو یې ژمنه کړې وه هغه له افغانستان سره وشي، ممکن دغه مشکل هم حل شي؟ ځکه خصوصا چې د چې په سنگرونو کې جګړې نه وي، نو زمینه شاید ډیره دې ته مساعد شي چې له خارجي مرستو ډیره استفاده وشي. دا درسته؟
بله بله. اورم شبیر صاحب تاسو خبره باندې لن منطقي ده، ولی دغه شی تم دغه وایي زم دغه وایم. لومړی دا دی چې افغانان نو د جنگ تامو و اړیکې دغه نشي په اصطلاح سره د دوی دپاره ولسوځي او له منځه ولاړ نه شي، په اصطلاح بوټی نه شي. نو موږ د ټول جهان سره زما پیشنهاد دا دی چې را خپل بنسټونه اعلان کړه، منشور د ملګرو یووالی پیدا کړو، هغه خو
پخوا مدل دی مول افاض او ملګر ملت په تاسو په نماینده چې ولرو جهان کو تاسو په توار دې کاوا هغه وخت عبدل سره غلی وو بل وخت اوس بل وخت دی اوس زیم چې نه غواړم چې بیا موږ خلک په استفاده په جنگ کې وسوځي یا ملي حاکمیت ارضي تمامیت او ملي استقلال ته متاوان ورسیږي غیر له دې خدای دې هر څوک چې راځي ورسره دې قراردادونه وسي ډېر څه خبره ده کومکونه دې ورجاستي د کومکو څخه دې استفاده وسي بې توپاکه چې هر څوک راځي افغانستان ته دې راسي اقتدران متخصصین سره په آبادېدو کې د توپاک وشي لکه د پاچا په وخت
بله مننه دازر صاحب د سنگروال صاحب د دل خاطر شه د عباس نور سر راغون کو وخت بدل شوی دی دا خبره د دازر صاحب وکړه واقعا زمان بدلیږي وخت بدلیږي خو لکه فکر نه کوي چې د په افغانستان کې یو لوی تیر وطنه تل هم دا وی چې د وخت د بدلیدو مسلې ته څوک توجه نه کوي او چې توجه ونه کی ممکن ناورینونه رامنځته شي او مشکلات زیات شي.
بلې وګورئ تاسو یو پیړۍ د مخه چې امان الله خان کوم پرمختګونه په سیاسي لحاظ په خونیز لحاظ رامنځته کړي او غوښته چې هغه عملی کی او د هغو پخوی وکړي د بده مرغه چې یو شمېر داسې کسان د هغه په وړاندې راپورته سو چې یو پیړۍ وروسته دا د هغه وخت چې هغه خونځي پرانستل او یو شمېر کسانو د هغو خونځیو په مخالفت کې ودرېدل او د څلور سوه په شاوخوا کې کسانو پر ده باندې د کفر فتوا صادره کړه چې په هغه کې زه یو نور المشایخ د سادې په توګه یادولی شم. نو یو پیړۍ وروسته که اوس هم موږ هغه تیر ترخې پایلې بیا بیا راشروع کوو زه فکر کوم خدای مکه چې بیا موږ یو بل ستونزې سره مخامخ شو. نو یو لویه خبره خو همدا ده د بل مهمه خبره چې تاسو په تیر بحث کې په تیر پختره کې ورته اشاره وکړه هغه اقتصادي پروژې دي هغه انکشافي پروژې دي کچیرته موږ د نړیوالو مرستې خپلې نه کړو موږ د خیریه مؤسسو او مرستندویو ټولنو مرستې ترلاسه نه کړو موږ دومره انکشافي بودیجه نه لرو چې هغه پروژې چې د امریکایانو یا د ناټو غړو هیوادونو پښتون کې موجودې وي هغه دې بیا ورغو هغه نه یوازې رغولې نه سو بلکې هغه څم چې پیړي دي هغه شاید بیرته له منځه لاړ شي. نو زه وایم د دې لپاره چې باید په ډیپلوماتیک برخه کې چې کوم پرمختګونو ته غواړو لاسرسی پیدا کړو همدغه ډول د نړیوالو سره هم باید یو څه له نرمښته کار واخلو هغه څه چې نړیوال غواړي د یو تفاهم له مخې باید هغو سره هغه څه ومنو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو خلاف نه وي. د اسلام د افغانستان لپاره ملي ګټې باید د موږ لومړیتوب وي ولې دې نه پرته کوم څه چې د افغانستان لپاره ګټه لري که هغه اقتصادي پروژې دي که هغه نورې پرمختللې پروژې دي که هغه د تعلیم په برخه کې دي که هغه په بېلابېلو برخو کې دي فرضاً یونیسف یونسکو موږ سره په تعلیمي برخه کې کلونه کلونه مرسته کړې موږ باید هغو مرستې د تعلیم او تربیه په برخه کې راجلب کړو یا لکه د مخه مې چې د نړیوال بانک یادونه وکوله دا ټول هغه بهرنۍ مرستې دي چې موږ پرته د هغو مرستو نه د دې
سنگروال صاحب او بخشه فکر نه کوي چې کله دا کله داسې یو کارونه کیږي چې دا مرستې په لغته ووهل شي مثلا لکه په دې وروستیو کې چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ځینې فرمانونه صادر شول مثلا د ښځو د مور ورځ مل مانځي او د مور ورځ مل مانځي ولې ځکه چې دا بهرنیان دا کار کوي نو که د مور ورځ نه لمانځو نو دغه جشن سنی سو دا هم د بهرنیانو کار دی دغه د امریکایي قواو د وتلو ورځ چې لمانځو دا هم د بهرنیانو کار دی دوی هم دغسې په غونډو کې راټولی شي. یعنی ما مطلب دا نه دی چې د انتقاد په شکل باندې به خبره یاد کړم مطلب مې دا دی چې ډېر واړه کارونه داسې کوسي په نړۍ کې نور راوپارو په ځای د دې چې یو تفاهم ته سره ورسو. څنګه سنگروال صاحب؟
بالکل ډیر سمه خبره ته دې اشاره وکړه. تاسو به دې پوښتئ چې د اسلام سپیشل دین د ټولو مسلمانانو سپیشل دین دی او زه فکر کوم چې هر افغان چې مسلمانی او د اسلام د سپیشل دین خلاف عمل وکړي زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو لپاره د نړۍ د مسلمانانو لپاره د منلو وړ نه دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ د اسلام د سپیڅلي دین پر وړاندې کې هغه څه سرته کو چې هغه کې د افغانستان ملي ګټو ته زیان نه رسیږي. تاسو یو ډېر ښه مثال وړاندې کړئ. فرضاً په دغه مثال باندې تاسو پوهیږئ کلونه کلونه د افغانستان د خلکو د ښځو حجاب څرګند و، یعنی تل پنځه متره ټیکرای هرې ښځې په سر کړی دی او بالاخره له خپل عزت له خپل پتنۍ تل ساتنه کړې ده. نو په حق باندې چې په سیمه کې یا په نړۍ کې یا هیواد کې دننه کوم غبرګونونه چې رامنځته کیږي په دغه تړاو باندې زه باید په زغرده ووایم چې باید ته توجه وکړو. زه تاسو ته بله ډېره مهمه خبره وکړم. هغه خبره ده چې شبر صاحب تاسو پوهیږئ د نجونو د تړلو نه وروسته ډېرو پانګوالو خپلې پانګې ترکیې ته، دوبۍ ته او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ته ولېږدوله او هغه یې دې دپاره چې خپلې کورنۍ هلته بوزي او له یوې خوا همالته د کاروبار کار شروع کړي او دغه پانګه باندې همغه خپله کورنۍ هلته بسیا وساتي. هغه نجونې چې ښوونځیو ته تللې یا پوهنځیو ته تللې
بالکل سنگروال صاحب دمدا ساسو د خبرې په تایید د افغانستان څو سوداګر او ډیر لوی پانګوال زه پیژنم چې ځینو یې ازبکستان ته کډې کړې دي. یو ورځ مې سره خبره کوله چې څرنګه وایي ځکه زما لور له مکتب نه پاتې شو زه په ازبکستان کې ژوند کوم. د خپرونې وروستیو څو ثانیې وخت لرو دا در صاحب که په لنډو ستاسو نظر واخلم څه باید وشي په یوه جمله کې؟
بله ما نظر دا دی چې هغه داخلي خبرې مو وکړې. زه بیا هم د اسلامي امارت څخه ډېره قوي تقاضا لرم، هغه دا چې راځئ چې د رسمیت پېژندلو دپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړو. کله چې
مننه مننه د ازرا صاحب همدا یوه جمله بس وخت نور اجازه نه راکوي. له تاسو ډېره مننه کوم له سنگروال صاحب څخه او له اوریدونکو چې په دې خپرونه کې برخه واخیسته. زحمت چې بر اجازه اخلم.
چاچی نکڑی زہر چھ پیشن ترخ پل برخی ہر چاوستے دا سرمندا وطن گلو نہ چلوے دلی پانی ہم پاتی نشوے داسنا تر سے سلے لوٹکڑ لو گلشن دا وطن تلاس وے گاس پما شامی کی مزڑ چھوے درما دلاس وے گاس پما شامی کی مزڑ چھوے درما رات یادی پلیا رانو ماں